په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه، د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او ایران په خپل جوړه کړې هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړ چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کول ویل، په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نشي توجیه کېدی او باید مخه ونیول شي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا کدا هر خواري، کدا د افغانستان حکومت ته، کدا افغانستان د حکومت حمایتګر دي، کدا افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپل عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل نه دي، د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو د یوناما او د بشري حقونو د ډلو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې په وروستیو کې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر دی پی خو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلی چې وسلوال د ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا ډیر کلا د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعي د ورځې راهیسي په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ شوي. په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغوري او اندلو په ولسوالیو کې 19 ترهګر وشل شوي. دفاع وزارت همدارنګه په هلمند کې هم د 12 وسلوالو د وشل کېدو ادعا کړې ده. په کاپیسا، ننګرهار، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا هغه دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. ریپورټونه وایي د دغو جسدونو د پاتشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دلاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغون شي وو. د غدری پوسیان تیرسی شنبې په غزنی ولایت کې چول کېږي. طالبان په کفال دي د سړک په منس کې په یو د یو خدل شوی ماین په چاودنه کې وژل شول. ایران خپل جوړه کړې هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړې چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. نن په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامی اډې سره یو ځای شو. دا ډا د هرمز د ستراتیژیک تنګي په خوله کې پراته ده. ایران په لومړي ځل د 2010 کال کې په خپل جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپل سمندري ځواک سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. دا څرګندوي چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره د زیاتېدونکو کړکیچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا وخی. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش پلار وو او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېختم ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په اعلامیه کې ورکړې. جارج ایچ ډبلیو بوش له 1999 څخه تر 1993 کال پورې د امریکا ولسمشر وو چې ورپسې کلینټن راغی او په هغه پسې خپل زوی یعنی جارج بوش د ولسمشرۍ څوکۍ ته لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین مانوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یو مناسب وخت کې به له خپل روس سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړي. په پام کې وه ډونالډ ترامپ نن د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري. کرملن ویلي د دوی ترمنځ خبرو ښایي دوه ساعته وخت نیولی وای. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو ولسمشرانو کتلي و، د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېده.
خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملک کی مرګ ژوبل اندیشمن کړی دی. دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننې عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل،
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا کده هرې خوا نه باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوي وکړي.
بل خو د کندوز پوځي چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده.
د جذبې ځوانانو د شهر کندوز و ولسوالیو ششګانه یا نورانه ای قابلیت ملاحظه است.
په روزګان ولایت کې به بیا د هغو لسګونو کورنیو سره د مرستې واوري چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. بل خوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ونیز پروګرام تاندې څنګ هم خبرېدو ته چمتو دي. په ګډه به واورو. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي حملو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسله وال مخالفین او تروریستان بولي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. نورحال واصل وسال راکوي.
په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا کدا هر خوانی کدا د افغانستان حکومت ته کدا افغانستان د حکومت حمایتګر دي کدا افغانستان د حکومت مخالفین دي باید په خپل عملیاتو کې جدا د ماشومان او د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې خپل ندي د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوي وکړي.
د پداسال کې د نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. د دغه ورځپاڼې د معلوماتو مخې یوازې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي او زیاتره په هوایي حملو کې وژل شوي. د تیرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل واوښته. د ګرمسیر سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نخښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د لومړنۍ سیړونو لمخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوی او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلی و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپېڅلو ځایونو لکه مسجدونو او دې نه استفاده کوي. افغانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر ملکي مرګ ژوبله رامنځته شي، ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. محمد واصل وصال د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلي اصلي لامل څه دی؟
بدون د شک چې په افغانستان کې په دا اوله ساتلسو کلو کې کومې دغه هوایي عملې چې کېږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي، قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته. په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد کړي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیري، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونه راپور واخلي چې آیا واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وړي، څه پایلې لرل شي او عواقب څه بوي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دو خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیول شي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه ووایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هېڅ صورت په افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یوځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلټرونه تیر شي، بل دغه هغه ځایان چې تروریستان دي هغه په نښه شي، وویشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، لکه چې مخکې په راپور کې مو د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال د ملکي مرګوب لید اندېښنو په اړه واورېدل. بلخوا د کندوز پوځي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په نهو میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانانو د ملي اردو لیکو ته جذب شوي دي. اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولي دي. په کندز کې د ملي اردو د جلب جذب د دوم نمبر مرکز قماندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب جذب ځوانانو د شهر کندز و ولسوالۍ ششګانه یا نورانه ای قابلیت ملاحظه است.
په کندز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده، او ځوانان د جلب و جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي، او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمال امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب جذب کېږي.
په پروسې جلب جذب په شکل نورمال دوام لري. یومې همروزه مردم بازار قره او قصبا د جکاس تشبې
هر ورځ د جلب و جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي، او پوځي کمیسون د طلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روږ دي نوي، جسمي او فزیکي توانایي ولري، عملیات شوي نوي، او دغه راز رواني تکلیف نه لري، او له ټولو څېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یوځای کېدو په هدف په کندز کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي، نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یوځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم، د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکاره دي، بیروزګاره دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بلخوا یو شمیر دو طلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي، او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یوځای شي، څو په هیواد کې روان کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سله شره 15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. دغو استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولای د حمل د یو دېرشې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یادې نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیسه عظمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینې نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځه او هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم وري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. داوی غزنی یو سبل اوبر او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهالویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهالویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. این تصمیم نهایی هست بعد از
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروسته دا او له تخنیکی ارزونې وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مهم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ورسو روزګان ولایت په روزګان کې د 15 هغو کورنۍ سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي یا هم د بدن غړي لاله سور کړي و د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. د روزګان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې هم د جګړه ځپلو سره د دغه ډول مرستو ترسره کولو پلان لري. شریف الله شرافت په دې اړه تفصیل راکوي.
اورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړي چې پروانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي لاسه ورکړي و. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او مالینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چمر تقریبا د 15 پامینو سره د کومک کړی دی او دا د هو کسان سره کې چې په دغه جنگو کې متضرر شوی دی او دا کومک سره روان دی. روزانه کسان ورته راځي موږ مسیت معرفي کوو غو دې سره کومک.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشاله دي، خو وايي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره مش سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوی دي او زخمیان او شهیدان سوی دي او اوس د دولت مش سره د همکاري کړي چې مسه مشترک کړي. نو غوړي دي وړي دي ورجه بر پلمیټ چاوي دا شان سر جګړي خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري ورور کومکونه د روزګان سره وکي. د روزګان ولس ډیر خوار دي.
دغه مش سره دغه مرسته د مو سات کړه د کوریا ودان ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو دا مایبین سره دغه مرسته سوي دا ورج دیو وړی دیو ورګه دا لو بیا نو دا سن چای او براو د شانم پکې دي دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مجمه چې موږ ډیر ارتلرو موږ ولس ته بیا خاصه وچکلیم زپلې د بلی خاصه جنگو کورونه بمباسي وی دي او بیا مایبین لو خلک مو په جنگو کې خوش سوي دي وش سوي دي شي دا سوي دي موږ د ټول مو سات صدا فاشیز مر سره داسې کومکونه و
لادی ټولو سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم لا نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې ویل
زما پیغام ټوله نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنیو ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي و ځکه دلته لس سره څه د پاسه لس سره کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري و
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بې له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دې پامن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا فداسیال کې دي چې په روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څخه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري
دوستانو د روزګان په اړه خو مو دغه په روزګان کې د مرستو په اړه مو دا راپور واورېد اوس به د ساینس ډګر ته ورسو په دې راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګاز ډیر سوی دی نور به اسمه څارونه راوته وایي
ملګر ملتو په یوه نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن ګاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي د دې راپور پر اساس که د یوې شتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي په ورستیو کې هله پیدا شوی و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپل ژمنو عمل کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلکان دار ولات غنده بل فرین فیضان فلسه پیتن ولید دا زابی راډیو نه ډیر مننه کوم چې موږ په دې کې حکومت ول فور چارواکو پر دې چې موږ د کندهار د دهلی بم ته وګورو د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه واره پر وجه منظور شو لکه چې راووتې حکومت پانه چې څه د تورېک ټولې صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د عالیه بند جوړ کړي چې سنادي دیوالونه یې جوړ کړي چې موږ ته اوبه ذخیره کړي موږ اوبه د دوه کال د درې کال د وچکالۍ نه مخکې موږ اوبه د هغه ایله په دغه زموږ ټولې اوبه تللې ایران ته خو دا چې اوس یو کال وچکالۍ راغله غوړه په بند څه پخ شي کې چیرې موږ په هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی اوس موږ په دغه وچکالۍ هیڅ په پوسټ نه وایي د ټولو لوی کار چې په کندهار کې باید وسي همدغه بند دی چې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زه ورته په مخکې وایم وسلام
السلام علیکم شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت غوښتنه مې دا ده چې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ کې مې دغه د ګاز او مفجات په متوي نو دا د دې ښار چار اطراف راته دي ښار ډېر په مشکلاتو کې دی ارته ښارې ماتې راکلې خدای نه خواسته خدای نه خواسته کچیر ته کوم حادثه پیښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت په څنګ کې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کومې مثارات ټانکر چې دا د دې ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسي خدای نه خاصه چې کوم ورځ کوم حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کې دي په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه او پیغامونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و. مکه چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. څلور بجې او دېرش دقیقې دي د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت متحدانو یا وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په عملیاتو کې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات کړي دي چې د دوی په وینا 50 وسلوال په دې عملیاتو کې وشل شوي. د هغو درې امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وشل شوي وو. ایران په خپل جوړ کړی غلوی یا جنگی بیړی فعال کړ چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټیدو وړتیا لري. د امریکا په خانه ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. او ډونالد ټرمپ چې د امریکا متحده ایالاتو وسنۍ ولسمشر دی وایي د روسیې له ولسمشر سره پلان شوی خبرې لغوه کړي خو له پوتین سره ښه ارتباطات لري.
مننه کوم اجمالان. اوله رحمت افغان څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د امري جنگ اسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د یادو سیالیو لپاره د لوبډلې کپتان نجیب الله زدران ټاکل شوی او په لوبه کې هم اکثره نوي او ځوان لوبغاړي شامل شوي دي. د امري جنگ اسیا جام سیالی د رواني اونۍ په اخر کې په دوو ګروپونو کې د اتو لوبډلو ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان دغه جام په ای ګروپ کې او له هندستان، سریلانکا او عمان لوبډلې سره لوبې لري. په بی ګروپ کې بیا د پاکستان، بنگلاديش، متحد عربی اماراتو او عمان لوبډلې شامل دي. په خوست کې د فوټبال د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز الله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د فوټبال یا د سیالۍ به درې میاشتې دوام وکړي. ښاغلی ملنګ وایي د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم په دغه لوی ټورنمنټ کې برخه اخلي. او د پروان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دوه میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت په طبي جربه ځمکه کې معیاري ورزشي لوبغاړي جوړیږي. د دغه ولایت د خدماتو او سکتوري برخې رئیس محمد طاهر احمد ازادي راډیو ته وویل په دې لوبغاړي کې به د بیلابیلو سیالیو ترسره کېدو امکانات وي. ښاغلی همت وایي لوبغاړي چې د چریکار ښار په 12مه ناحیه کې جوړیږي په یو وار به د 18000 لیدونکو گنجایش ولري. د پروان اوسیدونکي د دغه لوبغاړي له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د لوبغاړي به په پروان کې د ورزش له غوړېدا سره مرسته وکړي.
زموږ خلاص د راډیو او ریډیو دوستانو د ژمنې سره سند د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه د خبرې دوه چمتو دي په همدې ترتیب یې په ګډه سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونې په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وچېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا د پنشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرته نشوته د نو ورتک مسله دی، یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سن
تقریبا په 2 برخو کې، چې اول خپل چې موږ ځوانان شلی په 4 برخو میشلی، چې یو هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا یو 2 ځلې موږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکې صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړې و چې کېدل شي پارکې صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، دا غنه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمن شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دی کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوه احساس چې یو زمونږ ځوانانو ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی له تیرو څو کلونو را په دې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې
ګورې تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغسې په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شار کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغیزه کې کار کوو اغیزه کې دوکانداري کول اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوي نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې وګزارې وکړې باید ځمکې دوی ته ورکړ شي ول دا زم نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي د هغه مشکلات هم حل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوی چې باید زر تر زره توضیح شي نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډیر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زر ته زر حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نه نیولې تر 1.5 میلیونو پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیت شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو هند ترکیه او چین دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرې مالی نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر راووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، د هغې ته بیمې سیستم ورکو، هغې ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي، نو نشو کولی چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو، همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي، چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې، او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي، باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه. که دغه سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سي هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایه کو، دوی ته برق ورکو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی، او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته یې استاسو به بیادام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته، یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي، هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري،
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي
به مسکو او همیتر به کې دوه کشور دیګي سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته یې کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي، او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد معاش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټری دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت کلنی لګښت یو نیم زرو 2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازنی جدي مشکل دغه و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کیږي دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال یې معاش نه دی اخیستی، یو نیم دوه کاله پورې معاش سنډېږي. سفارت ته مراجعه کو، هغو وایي چې موږ مشکلات رسولی د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجي وزارت، مالیه وزارت یو په بل باندې پړه چوي چې موږ اقدام کړی دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش د ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسو ورسئ د خپل فاکولټی څخه سپراپکه واخلئ چې هغه ستاسو تصدیق وکړي، ستاسو تایید وکړي چې تاسو حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست. فاکولټی په هغه ګړي زموږ مشکل حل کړي، موږ ولېږل سفارت ته. خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دی حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلات باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونه باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي، سو زلما سفارت د سفارت می زنګ وو هو د غروست خپل وزارت خارجي ته می زنګ وو، تحصیلات علي ته می زنګ وو، هغه وای چې دا مکتوب باندې پیسې لیگل شوی دی. دلته زنګ وو، دلته وای چې سفارت کې تاسو مشکل دی، او دې نه زنګ وای وي وزارت خارجي کې مشکل دی، دې نه خب مونږ ته وای چې تاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ وو، هغه وای مونږ لیگل دی. مونږ دلته یو امید باندې راغلی یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو دلته لاشه دومره تاسو ته ماشاواله کیږي کنه یې کو ورور غلا مونږ ته باید نه ویلې سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې او چې نه ورکو اوس وعده کړي باید باندې ولاړو سي.
افغان محصلان وای د مدد معاش نه تر لاسه کولو لوجه لا ډیر ستونز سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغه هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپل مالی ستونزو د حل لپاره کار کوي پولیس نیسي او جریمه کوي. امین پاچا خیل په دیړه وای
یو کال کیږي چې د لیلی پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلی پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته ورک ورکي او اختار ورکي چې پیسې تاول کې کنه نو د اچ سلیت تاسو هغه امکان لري. سو ځلې کار لپاره تلی او مونږ ته دلته د کارونو تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته د خار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټ خار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی، نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي کپار کار پیدا کی. یو سور ز پولیسان هم نیولی وو کوئی کار اجازه تاسو نه لره نګ دیو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله، نو هغه په خوده په مرسته هغه جریمه مونږ نه رافه شو، نو کار ته هم نشو وتلې.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس للی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوند ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پونتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست په روسي لسیزه کې راغلي یو، اوس د نومبر 26 نیټه ده. یعنی زموږ تر درې میاشتې ډېر وخت کېږي چې زموږ د پیسو درک لانه لګیږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو له دې سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ای ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وختي لا سپارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نشي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې تر خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلین خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالی ستونزو د حل لپاره یې هر خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړ پوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، مونږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړ پوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډېری د محصلین ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس وي هغه دوی په کار باندې مصرفي هغه وخت. نو دا د دې لامل کیږي چې ډېری محصلین د پانتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان مالی وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا یو سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، او بیا د پولیسو د خوانه نیول کیږي، جریمه کیږي، البته درس ته پاتې کیږي، او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري. په دې برخه کې چې تو غفلت کې باید قانوني برخورد درسته وشي. په ځوانانو سرمایه گذاری نه باید په ځوانانو باندې ملنډې وهل وي.
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کیږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کې خوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولې دغه گزارش د محصل تایید کول. اوس دغه پروسه ډیر لاند شوې ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو. اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت ته، سفارت نه وزارت خارجه نرازی، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی ته رازی، وزارت تحصیلات عالی اگر تایید کهی بیرته وزارت مالی تزی، وزارت مالی لیگی وزارت خارجه ته، دا جریان مونگ دیر لندو که یواز پا دیر کفایت که او چه وزارت خارجه تاییدو که او دیغم پول باید ترانسفر شه.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځ ځان وستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دار
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه ترسره کوي. یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا پنځه بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نسی. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي، او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدی گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشتې یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمي موین صاحب سره، او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي، او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دا زر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن کې هغه ته ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی، مسکو ته او سونو هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي، دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي.
مستقیما به شان فرستاده شوی.
ترنو اوریدونکو دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0992 25 50.